لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د روانې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ناټو ویلي په افغانستان کې د نړیوالو قواوو په حملو کې د ملکي وګړو پر تلفاتو د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور په اړه تحقیقات کوي، او ولسمشر حامد کرزي د کابینې غړو ته ویلي دي چې له پروګرام سره سم نوي ولسمشر او حکومت ته د واک د لیږد شرایط برابر کړي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ناجي ساپۍ چمتو کړي.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د وزیرانو شورا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته دنده سپارلې چې د پاکستانی پوځیانو حملو ته په موقع ځواب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور په غبرګون کې افغان حکومت وایي چې له امریکا سره د امنیتي موافقې د نه لاسلیک کولو یو اصلي وجه د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلو موضوع وه، او د امریکا جنگي جټ الوتکو تیره ورځ د عراق په شمال لویدیځ کې د داعش سنی افراطي ډلې پر سنگرونو سلور هوایی حمله وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د وزیرانو شورا د هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته دنده وسپارله چې د پاکستان د راکټي او ځمکنیو ځواکونو حملو ته په موقع ځواب ووایي. د ولسمشر د جمهوری ریاست د چارو ادارې د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پرون د وزیرانو شورا غونډې ته د هیواد په سرحدي سیمو د پاکستان د راکټي او پلي ځواکونو د حملو د زیاتېدو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل. د ملي امنیت سلاکار ویل چې وړ مشپه د پاکستانی ځواکونو د کونړ نړۍ ولسوالۍ ته د نوتو هڅه وکړه چې د افغان ځواکونو او د سیمې د اوسیدونکو له شدید مقاومت سره مخامخ شول. د ورکړ شوو معلوماتو له مخې پاکستانی پوځیان د زیاتې مرګ ژوبلې له زغملو وروسته په شا کېدو ته اړ شول. افغان حکومت د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور په غبرګون کې ویل چې له امریکا سره د امنیتي موافقې د نه لاسلیک کولو یو اصلي وجه د ملکي افغانانو د مرګ ژوبله موضوع وه. د بخښنې نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي چې له 2001 میلادي کال څخه را په دې خوا ناټو او امریکایي پوځیانو په افغانستان کې په زرګونو ملکیان وژلي او د دوو وژنو دوسیې تعقیب کړي نه دي. د ولسمشر کرزي د ویان ایمل فیزي وویل د ناټو پوځیانو له لورې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مسلې ته نه پاملرنه د افغانستان او امریکا د اړیکو د سړېدو تر څنګ د دې سبب شوي چې افغانستان له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتي موافقې موافقه لاسلیک نه کړي. د ناټو سرمنشي پرون وویل ناټو به ژر مجبور شي چې له افغانستان د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي، مګر دا چې د افغانستان د انتخاباتو پر سر جنجال پای ته ورسیږي او نوی ولسمشر موافقه لاسلیک کړي چې بهرني پوځیان په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ترلاسه کړي. سرمنشي اندرس فوک راسموسن ریوټرز خبري اژانس ته وویل د برېټانیا په ویلز کې د سپتمبر په 14 او 15 د ناټو سرمنشي زبه د پریکړې د کولو ضرب الاجل ته ډیر نږدې وي. اندرس فوکرس موسن کومه دقیقه نیټه ونه خوده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 ویا پوله، یو اروپایي یورو 15 ویا افغانۍ 15 ویا پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 501 اویا افغانۍ. د امریکا جنگی جټ الوتکو تیر ورځ د عراق په شمال لویدیځ کې د داعش سنی افراطي ډلې پر سنگرونو سلور هوایی حمله وکړه. د امریکا پوځ پرون ویل سنجر خر ته نږدې د حملو د داعش ډلې د تلاشۍ پوستې او موټر ویجاړ او له منځه وړې دي. د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د خپلو عملیاتو له پیل راهیسې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ساتو او اتباو او همدارس د ملکی وګړو د ساتنې لپاره تیره اونۍ د امریکا پاوستا د اسلامي دولت پر مرکزونو د بمباری اجازه ورکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د نوی منتخب صدر اعظم په توګه د حیدر عبادی نومول یو مهم مخ پر وړاندې ګام بللی. د عراق ولسمشر فواد معصوم پرون له شیعه سیاستوال حیدر عبادی څخه وغوښتل چې نوی حکومت جوړ کړي. ولسمشر اوباما چې د رخصتیو لپاره په ماساچوسټس ایالت کې دی په خپلو څرګندونو کې پر ښاغلي عبادی غږ وکړ چې سمدستي د ټولو ډلو په ګډون کابینه جوړه کړي او زیاته یې کړه. په دې اړه
ولسمشر فواد معصوم نن ډاکټر حیدر عبادی د نوي صدر اعظم په توګه ونوماوه. د عراق د اساسي قانون له مخې د بیلابیلو ټولنو د یووالي لپاره د نوي حکومت له جوړولو مخکې دا یو مهم اقدام دی.
ولسمشر فواد معصوم د پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د عراق د پارلمان د شیګانو لوی بلاک ملي ائتلاف د نورالملکي پر ځای عبادی د صدر اعظم په توګه ونوماوه. ملګرو ملتونو یو درې کسیز پلاوی وټاکه چې په غزه کې د حماس او اسرائیلو د جګړې پر مهال د دواړو اړخونو له خوا د جنګي جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي. ملګرو ملتونو پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د نړیوالو حقونو کاناډایي استاد ویلیام شاباز به د دې پلاوی مشري کوي. د بشري حقونو سینګیالي ماهر دودو دینی او لبناني ولاصل برتنوي قانون پوه عمل علم الدین د پلاوی غړي ګمارل شوی دی. ټاکل شوی چې پلاوی د راتلونکي میلادي کال تر مارچ میاشتې خپل راپور د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا ته وړاندې کړي. د روسیې پر مرستو بار نږدې 200 لری نن د اوکراین پر لور رواني شوې دي. ایترتاس خبري اژانس د سیمه ایزو چارواکو په حواله لیکي چې وایي په دې کتار کې خوړه، درمل، روغتي وسایل، سفری بستر او برښنا جنراتورونه شامل دي. سپینې ماڼۍ د اوکراین په ختیځ کې د بشري مرستو په عملیاتو کې د روسیې پر ګډون اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ښایي دا د پوځي اشغال لپاره یوه پلمه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ټینګار وکړ چې مسکو د کیف له موافقې پرته په اوکراین کې د لاسوهنې اجازه نه لري. پرون له دې مخکې کرملین وویل چې اوکراین ته د سره صلیب تر سرنې لاندې او له پوځي بدرګې پرته د بشري مرستو یو کتار استوي. کیف وایي د سره صلیب په مشرۍ د بلتون پالو مهم مرکز لوهانسک ښار ته د اروپایي ټولنې، جرمني، روسي او نورو هیوادونو لخوا د مرستو رسولو له پروګرام سره یې موافقه کړې. خو ټینګار کوي چې دا مرستې باید د روسیې د پوځ له بدرګې پرته ترسره شي. او د ایران پارلمان د دې لپاره چې د هیواد نفوس زیات شي پرون د امیدوارۍ ضد درملو بندیز ته رای ورکړي. د دې لایحې تصویب به د درملو او هغو طریقو مخه ونیسي چې د تل لپاره د ماشوم زیږولو مخه نیسي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د دې او نورو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو انټرنیټ پانه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د انټرنیټ پانه پته ده. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې افغان ولسمشر د کابینه غړو ته ویلي چې نوی ولسمشر ته د واک د لیکت پر پروګرام کار وکړي. د حکومت یو ویاند په دې اړه وایي
د رای بیا شمیرل پروسه باید ژر تر ژره یو نتیجې ته ورسیږي چې څو خلک خپل د رای نتایج لري.
ناتو د بخنه د نړیوال سازمان د هغ راپور په اړه څرګنده کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه برابر کړی. او د وزیرستان له جګړې افغانستان ته کډه شوې کورنۍ د بشري مرستو له کموالي شکایت کوي.
دینه دا یو لاره چې ان شاء الله دا د مونږ ته چې په لاره کې دا حکومت ته ډیر کار ده مکمل کار نه کیږي په دې باندې.
نور موضوعات هم لرو. د پاکستان دوسترو ګوندونو د پاکستان د خپلواکۍ د کلیزې پورز د پلاخو پراخو لاریونونو لپاره غږ کړی. په دې اړه یو تحلیل لرو. د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون یو ځل بیا بهرنیان د افغانستان د ناامنیو مسؤولو بلل او ویل پردي هڅه کوي چې په افغانستان کې ناامنی او تفرقه رامنځته کړي. ښاغلي کرزي د خبرې پرون د کابینې په غونډه کې وکړې. د کابینې غړو ته وویل چې له پروګرام سره سم نوي ولسمشر او حکومت ته د واک د لیږد لپاره لاره هواره کړي. عصمت سروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو تفتیش دوام لري او د دې پروسې د چټکولو لپاره نوي اقدامات پیل شوي، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي امر وکړ چې د جوړ شوي پروګرام مطابق دي نوي حکومت او ولسمشر ته مسؤلیتونه ولېږدول شي. ښاغلي کرزي پرون د خپل حکومت وزیرانو ته وویل له راتلونکي حکومت او ولسمشر سره همکاري او مرسته د ټولو دولتي کارکونکو ملي مسؤلیت دی. د ولسمشر کرزي وی بیان دی عادل راز نوی حکومت د واک د لیږدولو په اړه ازادي رادیو ته وویل
رئیس حامد کرزي د ټولو د تاکید کړی دی کله چې جانکاري هم افغانستان ته راغلی او دوی سره په مجلس کې په دې موضوع باندې د افغانستان حکومت او تر ټولو مهمه د افغانستان د ملت او د خلکو غوښتنه چې راتلونکی حکومت باید ژر تر ژره خپل کار باندې شروع وکړي او حتی د رایې بیا شمېرلو پروسه باید ژر تر ژره یو نتیجې ته ورسیږي ترڅو خلک خپل د رایې نتایج ومني او د څنګه راتلونکی حکومت
د ولسمشر د مانی له یو خبر پاڼې سره سم ښاغلي کرزي د کابینې په غونډه کې یو وار بیا وویل چې پردي د افغانستان د ناامنۍ یو مسؤلیت په غاړه لري. دوی غواړي چې افغانستان یو کمزوری هیواد او دولت وي. ښاغلي کرزي همداراز وویل پردي هلې ځلې کوي چې په افغانستان کې نفاق او ناامني رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر په دې تاکید وکاو چې د افغانانو قدرت په یووالي کې دی. د غوښتنه وکړه چې افغانان باید له ترخو تجربو په ګاونډیو هیوادونو کې له مهاجرتونو او بېکوریو عبرت واخلي او د خپل راتلونکي حکومت او ولسمشر د ملاتړ لپاره لاسونه سره ورکړي. ولسمشر کرزي دا څرګندونې د کابینې په غونډه کې په داسې حال کې وکړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو په پروسه کې لا د دواړو کاندیدانو د څارونکو ترمنځ جنجالونه نه دي ختم شوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بیان په وینا د ځینو صندوقونو پر سر د دواړو خواو ترمنځ په ساعتونو بحثونه کیږي. دا هغه مسأله ده چې په ټاکلي وخت یعنی د رواني میاشتې تر پایه د انتخاباتو د پایلو د اعلان په اړه شکونه پیدا کوي. خو په عین وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش د پروسې د چټکولو لپاره شل نور کاري ټیمونه ګمارلي او په راتلونکو څو ورځو کې به د رایو د ابطال لړۍ پیل شي. د رایو د تفتیش د بهیر له پیله تر پرون پورې د شاوخوا 15,000 صندوقونو رایې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په وړاندې تفتیش او بیا شمېرل شوي وي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو استازو د انتخاباتو له کمیسیونه غوښتي چې د تجربه کارو نړیوالو څارونکو شمیر زیات کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو او سواوري چې د روانو چارو په اړه د افغانستان د روانو چارو په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو کوم مطلب خبره کړي. د کابل نننۍ ورځپاڼو مخکتنه رحمت الله افغان کړي ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو غنو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د ورستی راپور او همدارس د پاکستان د راکټي حمله پر وړاندې د افغان حکومت د دریس پاړه لیکنې او تبصری کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي امریکایي ځواکونو زرګونه ملکی وګړي وژلي. یا د ورسپانه د بخنی د نړیوال سازمان راپور خپور کړی چې ورکی راغلی امریکا د وژل سوی کسانو د مارک د لاملینو په چړلو او مستند کولو او د پیخو عاملینو ته د سزا په ورکولو کې ناکامه او پاتې راغلی ده. د ورسپانه په سرمقاله کې راغلی په ټوله کې دغه ډول راپورټونه د دې لپاره خدي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو جرمونه مستند شي. د لیکوال په باور خو هر ډول تحریف او ناسم معلومات د قربانیانو لوینو سره خیانت او پکار ده چې مخنیوي وشي. د محور په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د جګړې روان حالات یوازې د ملکی افغانانو د وژنې له پروژې بل معنی نه لري. د لیکوال پان نړیوال د دې پروژې تمویلونکي او وسلوالي عملي کوونکي دي. د محور د سرمقاله لیکوال په جګړه کې خېلو غاړو ته سپارښتنه کوي چې د ملکیانو د وژنې مخنیوي ته پوره پام وکړي. هوا دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د ملکی وګړو د ژوند ژغورل د تلپاتې سولې لپاره غوره لاره ده. ملي ارمان رسپانې په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کونینګم له قوله لیکلي په افغانستان کې د ملکی کسانو د وژنې مسؤول وسلوال طالبان دي. همدې رسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي افغان ځواکونه دې د پاکستان د یرغل ځواب ورکړي. د هیواد رسپانې په سره مقاله کې راغلي د یرغل له ځواب وړاندې له پاکستان سره باید ټولې سوداګریزې او ډیپلوماټیکې اړیکې وشلول سي. د لیکوال په باور تر څو پاکستان خبرو ته اړ شي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د ګاونډیانو د حملو او لاسوهنو په اړه باید افغان حکومت هیڅکله بې توپیره پاتې نه شي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس لیکلي په افغانستان باندې د حملو پر وړاندې باید د ملي امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړای شي چې په دې سره افغانستان د سیمې د استخباراتي شبکو له لومو څخه راووځي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې د بخښنې د نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه به تحقیقات وکړي. ناټو وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د ناټو پوځیان په افغانستان کې د زرګونو ملکیانو په وژنه او د قتلونو د قضیو په نه تعقیبولو تورن کړل. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو د بخښنې د نړیوالې موسسې یا امنیسټي انټرنیشنل په هغه راپور چې دا ځواکونه د ملکیانو په وژلو او جنایتونو تورن کړي فوراً عکس العمل وشود. د بخښنې نړیوالې موسسې پرون په یو راپور کې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې 1200 ملکیان وژلي دي. د بخښنې نړیوالې موسسې ویلي چې د نړیوالو ځواکونو یوازې 10 عملیات یې څیړلي چې د ښځو او ماشومانو په شمول 140 ویش ملکی افغانان پکې وژل شوې دي. د ناټو په مشه نړیوالو ځواکونو په یو اعلامیه کې وویل دوی تل د ادعاو جدي پلټنه کوي او د دې لپاره چې بیا ملکیانو ته مرشوب لیوانه وړي لازم اقدامات کوي. خو د بخښنې نړیوالې موسسې ویلي چې ناټو او امریکایي پوځ له اکثرو پیښو وروسته اعلان کړی چې تحقیقات کوي خو وروسته یې د خپلو څېړنو د نتیجې په اړه څه نه دي ویلي او د قربانیانو خپلوانې بې خبره پرېښي دي. په همدې حال کې ناټو وایي چې د بخښنې د نړیوالې موسسې راپور به پوره وسیړي او مناسب ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ناټو پوځیانو له لوري د ملکیانو مرجوب لیتل د ولسمشر کرزي او لویدیځوالو ترمنځ د اختلاف یو اصلي مورد پاتې شوی دی. کرزي په ځلونو د ناټو ځواکونو د شپې عملیات غندلي ویلي دي چې په دې بریدونو کې عام کلیوال وژل کیږي. ولسمشر کرزي د شپې د عملیاتو په خاطر له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي موافقه هم لاسلیک نه کړه. د کرزي ویندوی ایمل فیزی د بخښنې د نړیوالې موسسې د راپور په اړه بوبل د ناټو او امریکایي پوځیانو د عملیاتو په نتیجه کې د ملکیانو د وژل کېدو موضوع له امریکا سره د امنیتي موافقې د نه لاسلیک کېدو یو دلیل و. د همدار اسوبل ولسمشر کرزي تل هڅه کړې چې پر افغانانو په تپل شوې جګړه کې د ملکیانو د مرجوب له مخاوني ولشي. د بخښنې نړیوالې موسسې د افغانستان له راتلونکي حکومت ته غوښتنه کړې چې له امریکا او ناټو سره د امنیتي موافقې په لاسلیک کولو کې دا یقیني کړي چې د غیر قانوني وژنو پوښتنه به کیږي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. له شمالي وزیرستانه خوست ته اوښتې کورنۍ وایي چې یو لړ ستونزو سره لاس ګریوان دي. د پاکستان پوځ څو وخت مخکې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل چې له عمله زرګونه کورنۍ د جګړې له کبله د جګړې له ویرې وبخې د افغانستان خاورې ته واوښتل. د وزیرستان له قبایلي سیمې څخه افغانستان ته د اوښتو کډوالو د ستونزو په اړه نور حال رحمت الله افغان په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه معذف شول چې په کابل کې د لمیشتو بهرنیو سفارتونو او نړیوالو موسسو سره د خوست او پکتیکا له بې ځای شویو کورنیو سره د مرستې په خاطر تماسونه ونیسي. د ملي امنیت په شورا کې د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي ته دنده وسپارل شوه چې د یادو بې ځای شویو کورنیو ستونزې معلومې او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په همدې حال کې خوست ولایت ته بي ځای شوی کورنۍ د افغان حکومت لمرستو خوښتي او زیاتوي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم بلا بیل ستونزې لري. د خوست ولایت په ګربز ولسوالۍ کې د بي ځای شوی کورنۍ استازي سلیم خان وایي چې د روغتیا پاک اوبو او تعلیم په برخه کې تر یو حد ستونزې کمې شوې خو ځینې بي ځای شوی کسان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي.
کمای پاگه خورکی مواده که موجود است تا که پاک شکر لکه چینی ده تا نمیلویگی غوری دی خود دیر کامی تا میلویگی غوری دی آگه ده تا یوا بوره لکه 30 کیلو دو تقریبا آ دیر کام تا دینا دا یوله لرو چه انسالا دادا ده مونگتا چی پولا چه دا مکتا دا دیر کام دا مکمل کار نکیش بوده مندی.
بلخوا د وزیر قومی مشر او د بجای شوی کورونا یو استازی حاجی جانان وای د افغان حکومت لخوا ورته منظم مرست رسیگی. حاجی جانان ازادی رادیو ته وویل چې نویو راغل یو کورونا تر اوسه د مرست د ویش کارتونه نه دی ترلاسه کړی.
څنګه دا غو چکیم سه چکیم اول سر ولی کل کارډ وتا جوړ سول هغه خلک تا کارډ جوړ شوی د رسن ور کریزی او ځنه دا سه کارډ برتی دی په کوم سه ډیره چه آگه ساری نشتا پا بزوبی دی پا سعودیا دی پاکستان سوی سور دی کار دی دیلاتا دی آگه تا دی که ما دو کرلینا ندی جور شوی یو خدا خستین که سرا مخومخ
لشمالی وزیرستان راغل یو کرونا سر دا افغان حکومت مرستو او زیاد پاملرنه دا پاکستان دا خیبر پختونخوا دوالی مهتاب احمد خان اندکنا لزان سر درلودلا هغه څه مو دولان دی ویلی و چې که افغان حکومت د شمالي وزیرستان له کورونا سره مرسته کولای شي نو بیا د په خیبر پختونخوا کې میش افغان کډوال ور وغواړي افغان حکومت وای دا چې خوست او پکتیکا ته له شمالي وزیرستان کورونا را بيځه شوی دوی ور سره هر ډول مرستو ته تیار دي د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ول د ډیورین کرخې دواړو غاړو ته افغانان اوسيږي او څوک په زور نشي شړلای
د هیواد د خاصو قطعاتو قمندان د کورنیو چارو وزارت لخوا د هلمند د میشتو امنیتی ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د چارو مشر ټاکل شوی. له دې مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې په هلمند کې میشت امنیتی ځواکونه تر خپل منځ همغږي نه لري، نو ځکه په دې ولایت کې ناامنیو زور اخیستی. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې واورئ.
په هلمند کې میشت امنیتي سرتیرو ترمنځ نام ژغی خبري هغه مهال راپورت سوی چې روان مریض کل د جوزا پر 30 منټه د سنگین د ولسوالۍ مهمې سیمې د وسلوالو درجلیزو بریدونو لاندې راغلی. هغه مهال د سنگین د ټولنې شوراغړو او ولسوال تایید کړی و چې د وسلوالو پر وړاندې جنگ یوازې پولیس کوي او نور ځواکونه ورسره مرستنه کوي. دوی په سنگین او نورو ولسوالیو کې د جنگ د اوږدېدو لامل هم د ځواکونو ترمنځ نام ژغی لامل بللی و. اوس د دې مرغی لپاره اسدالله شیرزاد ټاکل شوی دی. شغل شیرزاد وای غواړي په هلمند کې د نامنیو لمن ټوله کړي، خو هغه په دې برخه کې د خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د جلال اتمب وزیر صاحب په هدایت د هلمند په ولایت کې په دې اخرو کې وضعیت کسبرمیش څخه خراب دی. بیا لازم ول چې زه د کورنۍ چارو وزارت د میشتا قوتونه چې په هلمند ولایت کې د دیو په راس کې موقت وخت لپاره را لېږلم تر څو د هلمند ولایت د شریف پولیس په همکاري په دې کتابو څخه ښه استفاده وکړو او تر څو د هلمند په ولایت کې یو امنیت راولو. زه امیدوار یم چې د هلمند شریف پولیس به زموږ سره همکاره شي.
اسدالله شیرزاد په 2008 میلادي کال کې د هلمند امنیه قمندان هم تیر سوی دی. په دې وروستیو کې د هیواد د خاصو قطعاتو عمومي رئیس و چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا هلمند ته د ټولو میشتو ځواکونو د همغږۍ د مشر په دنده ګمارل سوی دی. د هلمند خلک وایي شیرزاد کولای سي په دې ولایت کې د امنیت ټینګښت په خاطر د میشت امنیتي سرتیرو د همغږۍ مشرتوب وکړي. د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي محمد د اسدالله شیرزاد په اړه داسې کیسه کوي.
اسدالله شیرزاد دا کوڅه پر کوڅه کور پر کور دا منطقه ور معلومه ده خاصه کې پیژني که ملي پولیس دی که ملي اردو دی که د شمال تر غلی پیژن هتا د شنوای مقرر سو د کابل څخه داسې و چراغ نه د کور غشتنه وکړه نه د دفتر غشتنه وکړه نه د بل ځای غشتنه وکړه راستنې عملیات شروع کړل د علي او لشکره لار خلاص کړ چې د مخ دی راړ وي بیا د زرغون کلی و د تر شاولو تر دشت پولې د طالبان په وختل او د پولیسو تر پاتې مې موجودو په دې لاند وخت د هلمند وازه حرام کړل او په دغه باندې باور لرو چې اسدالله شیرزاد دلته همغږي رامنځته کولای شي د دې قواو ترمنځ.
په هلمند کې د ځواکونو د همغږي لپاره په داسې حال کې مشر ټاکل کیږي چې د دې ولایت ډېرې سیمې او ولسوالۍ تازه نامنه سوي دي او هره ورځ پکې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. کتونکي وایي په هلمند کې د میشتو سرتیرو شمېره کافي ده که چېرې همغږي شي کولای شي د هر ډول نامنیو مخه ونیسي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لونه.
در شبه دی ازادی رادیو خبرونی آوری ازادی رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د ونې خبرېږي. د پاکستان روان سیاسي بحران او بخیر روان سیاسي بهیر وروسته له هغه له یو لړ اندېښنو سره مخامخ شو چې دوو سترو ګوندونو د روانې میاشتې په 14مه د دې هیواد د خپلواکۍ په ورځ په اسلام آباد کې د پراخو لاریونونو لپاره غږ وکړ. که څه هم د نواز شریف حکومت د دې ګوندونو له مشرانو عمران خان او طاهر القادری څخه غوښتي چې د لاریونونو پر ځای د خبرو اترو لاره خپله کړي، خو د دې ګوندونو مشران وایي حکومت یې غوښتنې نه مني او دوی د خپلو غوښتنو د منلو لپاره په لاریونونو لاس پورې کوي. دې موضوع ته په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق په خپل راپور کې کتنه کړې.
د پاکستان سیاسي میدان په دې وروستیو کې تر هغې وروسته له یو شمېر ستونزو او اندېښنو سره مخ شوی چې د دې هېواد د تحریک انصاف عوامي تحریک ګوندونو د روانې میاشت په 14مه نېټه د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د دې هېواد په پایتخت اسلام آباد کې د پراخو اوږدو لاریونونو اعلان کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو په دې هېواد کې تر هغې وروسته د ازادي او انقلاب په نامه د پراخو اوږدو لاریونونو اعلان وکړ چې د دوی په وینا د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند د دې هېواد په تېرو ټول ټاکنو کې پراخه غلی کړی ده. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د خپلو پلاویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اسلام آباد کې به دا اعتراضي لاریون تر هغې دوام وکړي تر څو چې حکومت غوښتنې نه وي منلي. دی وایي موږ به د اګست په 14مه نېټه د پاکستان د خپلواکۍ پر ورځ اسلام آباد ته لاړ شو او د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدلو لپاره پر اوږده لاریون لاس پورې کړو او تر هغې به هلته ناست یو تر څو چې د نواز شریف حکومت زموږ غوښتنې نه وي منلي او موږ ته یې قانع کوونکی ځواب نه وي راکړی. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو سره تر کتنې وروسته د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې عمران خان او طاهر القادری دی په پاکستان کې د جمهوریت د راپرځولو هڅه نه کوي بلکې خپلې غوښتنې د مذاکراتو له لارې مطرح کړي. دی وایي که زموږ په پالیسۍ کې کومه نیمګړتیا وي او یا هغه د پاکستان په ګټه نه وي نو موږ ته ووایي، موږ ته لارښوونه وکړئ تر څو موږ خپل نیمګړتیا له منځه یوسو. په دې پر ځای چې پر لاریونو لاس پورې شي او ولس ته تکلیف ورسیږي، د مذاکراتو او خبرو اترو لار خپره کړئ. نواز شریف زیاته کړه چې په هیواد کې د زور او ناندریو له لارې انقلاب نه شي راتلی، بلکې د انقلاب یوازینۍ لاره ټاکنې او خلکو ته خدمت کول دي. شریف همداراز په خیبر پختونخوا کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر ایالتي حکومت نیوکه وکړه او وی ویل چې د دوی حکومت په خیبر پختونخوا کې ناکامه شوی او د خلکو هیلې نه دي پوره کړي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر سرونکي د دې هېواد د وروستۍ سیاسي وضع او د عمران خان او طاهر القادری د ګواښونو په اړه وایي چې ښایي دوی د ګواښونو به په پاکستان کې ډیموکراسي او اوسني حکومت دواړو ته زیان ورسوي. د سیاسي چارو سرونکي شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
عمران خان چې کوم حال زلی نو هغه دا کوشش او دا هغه دا تمه وه چې هغه به د دې ملک صدر اعظم جوړیږي. په تېرو ټول ټاکنو کې د هغه پارټۍ ته خو په خیبر پختونخوا کې خلکو رایې ورکړې، خو په پنجاب او په سند کې هغه ته هغه رایې میلاو نه شوې. اسلامي وجنه هغه مایوسه دی او هغه غواړي چې دا پوره نظام ختم کړي او چې هغه ناست وي، چې هغه لس زره خلکو سره راشي او که یو لس لکو خلکو سره راشي په اسلام آباد کې ناست وي، نو هغه به هر څه به په ټپه ولاړي. حکومت نه لګېږي نو د ملک معیشت ته به نقصان رسېږي، د ملک انتظام ته به نقصان رسېږي. نو په دې وجه ځینې قوتونه چې هغه د عمران خان ته شا هم ولاړ دي چې دا حکومت لنډ شي او دلته کې یو داسې نظام راشي چې هغه د هغې ته ټول اختیارات یو پر دې واحد لري.
دا چې عمران خان به په دغه اوږده لاریون کې له پاکستاني حکومت نورې کومې غوښتنې وکړي، په دې اړه له سیاسي چارو سرونکي څه نه وایي. دا یادونه ور ده چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند د تېر 2013 میلادي کال د مای په عمومي ټول ټاکنو کې پراخه درغلي کړې چې له امله یې د دوی ګوند له ماتې سره مخ شوی.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او وروستی راپور دا چې د عراق ولسمشر یو جګپوړي شیعه سیاستوال ته د نوي حکومت د جوړولو دنده سپارلې. امریکا د عراق د ولسمشر فواد معصوم چې په خپل هم تازه ولسمشر شوی د دې پریکړې هرکلی کړی. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
د رافرونو له مخې د عراق ولسمشر حیدر العبادی له یوه جګپوړي شیعه سیاستوال غوښتي چې نوی حکومت جوړ کړي. ولسمشر فواد معصوم دا اقدام وروسته لدی وکړ چې د ملي اتحاد په نوم د عراق په پارلمان کې د شیعهګانو لوی جبهه د نوري المالکی پر ځای عبادی د صدر اعظم په توګه اعلان کړ. عبادی حاضر دمه د عراق د پارلمان لومړی مرستیال دی. مالکی په عراق کې په فرقوي تاوتریخوالو په داسې حال کې تورنګ دی چې دا هیواد د داعش له یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل دی. نوری المالکی د واک د پریښودلو لپاره د سنیانو، کردانو او شیعه سیاستوالو غوښتنه رد کړې ده. مالکی چې له 2000 میلادي کال راپدې خوا د عراق صدر اعظم دی، د اپریل د میاشتې له بې نتیجې انتخاباتو وروسته تر ډېره د سرپرست صدر اعظم په توګه کار کوي. د څرګنده کړې چې د دریم ځل لپاره غواړي چې صدر اعظم شي او ولسمشر د قانون په سرغړونې تور